السلام علیکم، ستړي مشي.
Oh, I'm not thinking about concession speech or acceptance speech yet.
What I'm hearing is that there's overwhelming turnout.
د ازادي رادیو د نن ورځې اکثر پروګرامونه د امریکا ولسمشري ټاکنو ته ځانګړي دي. خراغ لیزا صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د نن چهارشنبه دغه خبری پروگرام وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دغه پروگرام هم دارنګ تر دغه پروگرام وروسته په خبری مجلو کې بعد امریکا ولسمشري ټاکنو په اړه باندې تازه جزئیات تاسو ته درکو. دا چې هلته په ځینو ایالتونو کې د شپې تر ناوخته د رای ورکولو بهیر روان دی او په ځینو نورو کې بیا رای شمیرل پیل شوي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته چې صالح محمد صالحی وایي. دفاع وزارت په کندهار کې د شلو وسلو د وژل کېدو خبر ورکړ. د خوست لپاره نوی والی معرفي سو. د پاکستان یو سرتیری په یوه حمله کې وژل شوی. سلامونه او سهار په خیر. د افغانستان دفاع وزارت د کندهار پر ارغنداب ولسوالۍ په یوه وروستۍ هوایي حمله کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼې کې ویلي دغه بمباري پرون غرمه پر هغو طالبانو کړې چې په دې ولسوالۍ کې د نویو حملو لپاره سره راټول شوي وو. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو شاهده ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د جراحي څنګه مسول ډاکټر قدرت الله حکیمی پرون ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه د ارغنداب له جګړو په لږګونو ټپیان او مړی وروړل سوي.
در مجموع 222 زخمی و 25 کشته در بخش جراحی شفاخانه میرویس ثبت شده و این روند ادامه دارد.
پر ارغنداب کې د وروستیو جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه سوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي پر کاري اعتصاب یې څه باندې یوه میاشت اوښتې، خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکول سوي. د نورستان د دواب ولسوالۍ روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته ویل چې 15 میاشتې کېږي ورته معاشونه نه دي ورکول سوي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې د پیل کړي کاري اعتصاب نږدې 40 ورځې پوره کېږي، خو لا هم دغه ستونزه نه ده هواره سوې. د روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله طریقي ازادي راډیو ته ویل چې وزارت په نورستان کې ډاکټرانو ته د ماشونو د ورکولو او د کاري اعتصاب د پای ته رسولو مسله له ارګ سره شریکه کړي.
روغتیا وزارت اړوند ریاست جمهوری ریاست ته مکتوب لیږلی ده چې یا د موسسان نشي کولی چې دغه منیج کې ادارې کې، نو په همدې اساس باندې مونږ جمهوری ریاست هدایت ته منتظر یو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو د کاري اعتصاب له کبله د دې ولایت اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې سوي او له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. جنرال محمد کټوازی د خوست د نوی والی په توګه وټاکل سو. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه ادارې په وړاندیز او د جمهور ریاست د حکم له مخې تورن جنرال محمد کټوازی د خپل نظامی رتبې په ساتلو د صدیق پاتمان پر ځای د خوست د نوی والی په توګه ټاکل سوی. جنرال کټوازی د 209 شاهین قول اردو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. درې کاله مخکې پر دې قومندانۍ چې مقر یې د بلخ په اداري ولسوالۍ کې دی، د وسلوالو طالبانو د برید په او یوې پوځي محکمې د څو نورو جګپوړو افسرانو ترڅنګ په یوه کال تنفیزي بند دای محکوم کړی وو. په دغه برید کې شاوخوا 115 سرتیري وژل سوي او له شپېتو زیات نور ټپیان سوي وو. پاکستان وایي له کرښې هاخوا د افغانستان لخوا د سختریزو وسلوالو په ډزو د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د پاکستان پوځ پرون سهشنبه په یوه خبر پاڼه کې دا یو تروریستي برید بللی او ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په منځکۍ سیمه کې یوه سرحدي پوسته یې په نښه کړې وه. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې پاکستان په منظم ډول دغه موضوع د افغانستان له چارواکو سره شریکه کړې او د دوی د پولی په خوا کې یو اغیزناک سرحدي میکانیزم د دې لپاره مهم دی چې له پولی هاخوا د ترهګریزو بریدونو مخه ونیول سي. د افغانستان د حکومت چارواکو د پاکستان د پوځ د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ایران مشر آیت الله علي خامنهي وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنگتن په وړاندې د تهران دریز بدل نه کړي. خامنهي دغه څرګندونې پرون سیشن به په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د یو 40مې کلیزې په مناسبت په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړه.
ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما
په موخ پورې به هیڅ اړه ونه لري. یعنی زموږ پر سیاست به هیڅ ډول اغیز نه کوي. زموږ سیاست سنجول شوی او مشخص دی او د افرادو عدلون بدلون پر تاثیر نه لري.
په ایران کې د امریکا سفارت د رژیم د ملاتړ او اشغال او امریکایي ډیپلوماټان د 440 ورځو لپاره برمته سیو. دغه پیښه د دې سبب شوه چې واشنگټن له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې. ایرانی چارواکو سږ کال د کورونا خبرې سوي او بالا کبله د امریکا د سفارت د اشغال په مناسبت منظمې غونډې لغوه کړې دي. او د ترکمنستان چارواکي چې منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې په رسمي توګه د کورونا د هیڅ یوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکولی، په دغه هیواد کې دننه پر سفر بندیز ولګاوه. لیش قبات د ازادي راډیو د خبرلانو د راپور لمخې دغه بندیز به د جنوري د میاشتې تر لومړۍ نیټې پر ځای وي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل شوی: کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.0، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.5، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.3، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.0.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې په امریکا متحده ایالاتونو کې لا هم ټاکنې روانې دي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو کاندیدانو ولسمشر ډونالډ ترامپ او جو بایدن څه ویلي؟
Winning is easy.
بریا آسانه ده. بایلل هیڅکله آسانه نه دي. هغه څه چې روان دي زموږ د ملاتړ د پیاوړتیا څرګندونه کوي. وګورو څه کیږي. د امریکا ټاکنې د افغانستان پر وضعیت په تیره بیا د سولې په پروسې څه اغیز کوي؟ په امریکا کې د یو څیړنیز بنسټ مشر هاشم وحدتیار وایي
که ټاکنې ډونالډ ترامپ وګټي نو د سولې بهیر کیدای شي چې ادامه پیدا کړي، خو که جو بایدن وګټي بیا به د افغانستان د سولې خبرې لومړیتوب ونه لري.
بیا هم خراغلی د امریکا د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې د ازادي راډیو ځانګړي خبری مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ایالاتونو کې د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ترمنځ رای ویشل شوې دي. د امریکا د ولسمشری کاندیدان جمهوری پال ډونالډ ترامپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن دي. ښاغلی ترامپ وایي د ده لپاره په ټاکنو کې بایلل آسانه نه تمامیږي، بلخوا جو بایدن ویلي په ټاکنو کې د ښځو او ځوانانو ونډه خورا زیاته وه. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنې تاریخي ځکه ګڼل کیږي چې د کورونا د وبا پر مهال ترسره کیږي او د امریکا ملت هم د ځینو مسایلو له کبله سره ویشل سوی دی. د امریکا خبری رسنیو اټکل کړی چې ډونالډ ترامپ په هغو ایالاتونو کې چې محافظه کار ګڼل کیږي مخکې دی، لکه کنټاکی او ویست ویرجینیا. د امریکا د پخواني ولسمشر مرستیال جو بایدن د لومړنیو نتایجو له مخې په ورمونتا ویرجینیا په ډیر توپیر مخکې دی، خو ستانګزای صاحب د رایو شمیرنې پروسه روانه ده او ارقام هم شیبه په شیبه بدلیږي. که څه هم د ختیځ ساحل په ایالتونو کې رایه اچونه ختمه سوې، په ځینو نورو ایالتونو کې د رایه ورکولو مرکزونو مخې ته د خلکو اوږده کتارونه تر سترګو کېدل. د راپورونو پر اساس د رایه ورکولو پروسه په آرامۍ مخته تللې ده. د ولسمشر ټرمپ چې د ولسمشری ټاکنو له کاندیدانو څخه دی د ویرجینیا ایالت په ارلینګټن کې وویل
زه د تسلیمۍ یا هم د قبلولو د وینا په اړه سوچ نه کوم. هیله من یو چې له دې جملې یوه دغسې وینا ولرم: تاسې پوهیږئ چې بریا آسانه ده. بایلل هیڅکله آسانه نه دي، زما لپاره هم.
د امریکا د جمهوری ریاست دوره 4 کلنه ده او عمدتاً د دو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو د کاندیدانو ترمنځ ترسره کیږي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د دلاویر ایالت په ویلمنګ ټاون ته له رسیدو سره سم خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل:
ما اوریدلی چې په ټاکنو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو او ښځو د ګډون اندازه خورا زیاته وه. افریقایي امریکایانو هم په زیاته پیمانه ګډون کړی. مثلا په جورجیا او فلوریدا کې تر 50 کلنۍ زړو کسانو برخه اخیستې. زما هدف دا دی هغه څه چې روان دي زموږ د ملاتړ د پیاوړتیا څرګندونه کوي. وبګورو څه کیږي.
د امریکا د ولسمشرۍ په دغو ټاکنو کې چې د کورونا وبا پر مهال د ترسره کېدو له کبله غیر معمولي بلل شوي، تر 16 میلیونو ډیرو کسانو د پوسټ په انلاین بڼه یا هم د رای ورکولو په مرکزونو کې له مخکې خپلې رایې کارولې دي. څرنګه چې ډیرو کسانو د پوسټ لارې رایې ورکړې، د نهایي نتیجو اعلان شاید 2 ورځې یا هم 2 اونۍ وخت ونیسي. د امریکا د ولسمشرۍ تازه ټاکنې یوازې د ولسمشرۍ لپاره نه دي، بلکې د امریکا د مشرانو جرګې او استازو جرګې برخلیک هم ټاکي. د دغو دوو جرګو کنټرول د امریکا د نوي ولسمشر لپاره خورا مهم ګڼل کیږي.
څوک به د امریکا شپږڅلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:00 نیوي FM 100.5 او facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا متحده ایالاتونو په اکثرو ایالاتونو کې ټاکنې شوې، خو په ځینو نورو کې لا هم د رای ورکولو لپاره خلک په قطارونو کې ولاړ دي. په همدې اړه باندې او د امریکا د ټاکنو اړوند نورو مهمو مسلو په اړه باندې به د امریکا غږ آشنا راډیو له خبریال سید سلیمان آشنا سره خبرې وکړو چې همدا شېبه د ټلیفون په کرښه له واشنگتن ډی سي له موږ سره خبرې کوي. آشنا صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. دا راته ووایي چې د رای شمیرنه پیل شوې که څنګه؟
بالکل پہلا شوی دا او بلکہ وقت پہلا شوی دا خو پزنو ختیز و ایالتونو کی اصلا رائے ورکول بند شو، زکہ چې ختیز کی هغه خپل وخت چی ورته ټاکلو چې باید مقام شپږو پوری خلق رائے ورکی هغه مرکزونه زنې تر نا وخت پوری، زکہ یلا پاتې شو چې ډیر خلق په لین کې ولاړو او زنې تخنیکی ستونزې پیدا شولې، خصوصا په تخنیکی آلو کې چې دوی قختل زنې رائے راټولې کی او زنې خلق رائے په اصطلاح برقی ډول باندې ورکی، هلته مشکل پیدا شوی. اما په زنو اکثرو کې عادي ده ځکه چې لږ وخت نیسي بیرته راټولې کی. اما په جنوب او جنوب غربي اوسو کې تر اوسه پورې ځنو ځایونو کې رایه ورکول دوام لري، او یعنی رایه شمیرنه شروع ده او هر ایالت خپل رایه شمیري.
د خلکو د ګډون په اړه راته وایي، ګډون څنګه ارزوي؟
کریشته ویم په دغه څو دورو کې، خصوصا څلور دورې د جمهوری ریاست انتخابات چې ما په خپل سترګو یعنی ولیدل او دلته ورته خبري پوښښ ورکو، دیخي دا ځلی استثنایی وو. او د انتخاباتو د کمیسیون د مخې نه ښکاري چې دا ډیر تاریخي وو او علت واضح وو. یو خدا د کورونا ویروس وجه وه چې بینللي یو تاثیر درلودو په امریکا کې تر ټولو زیات، ځکه چې دلته ډیر خلک پرې مبتلا دي چې تر 1 میلیون زیات دي او ډیر خلک پرې مړه دي چې تر نور نړۍ هم تفاوت زیات دی چې تر 240,000 پورې پکې مړه شوي دي. دا یو استثنایي حالات وو، ځکه خو ورته د کمیسیون د انتخاباتو خاص قوانین وضع کړل چې خلک وکړی شي میاشتو مخکې د نومبر د 3 د انتخاباتو د ورځې نه رایه ورکړي. دا یو جدا تاثیر درلودو. مګر هم دویمه مسله ډیره سخت او لوی او چې هغه ډیر نړیوال تاثیر هم درلودو، هغه په خپل سیاسي اړخ یو چې د جمهوری غوښتونکو ګون نه داسې یو کاندید ودرېدو چې د نژادي تبعیض مثلا په کې رابرسېره شو، د مسلمانانو مثلا په کې رابرسېره شو چې باید امریکا ته راتګ محدود شي، او ځینن ځنې په خپل دننه د امریکا چې کم ډیر امریکا چې خبره د دیموکرات ګون او د جمهوری غوښتونکو ګون هغه اساسات جوړی چې اختلاف ټکی دي، هغه د جمهور رئیس ټرمپ په دوره کې ډیر اوج ته ورسېدل چې هغه د مدني حقوقو مسله پکې شامل و او تر ټولو زیاته پکې د مدني ازادیو مسله و. په دا د دې سبب شو چې اکثره خلک چې څوک هم واجد د شرایطو په شمول د 18 کلن چې نوې بالغ شوی وو او حق لري رای ورکړي، هغه هم ترجیح ورکړي چې اتمن په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. نو دا یو وجه شوله چې تر 1.5 یا 1.6 میلیونو پورې خو تر اوسه تایید شوی ده چې خلکو رای ورکړي دي، چې دا ډیر بې ساري ګڼل کیږي او امکان لري چې دا رای نور هم چشمیر کیږي تر ډیر زیات.
لکه څنګه چې تاسو ویل، تاوده کمپاینونه وشول، ولسمشر ټرمپ هم په ځان باندې لګېدلی تورونه نژاد پالنه او دا ټول تقریبا رد کړي او ویلي چې هیڅ دغه سیاست نه لرمه. پر صورت را به شو بیرته د انتخاباتو په اړه، د په انتخاباتو کې څه باندې 100,000,000 داوار د پوستي یا انټرنیټ لارې رای کارول شوي دي، خو اوس راپورونه دا دي چې د دغو رایو شمیرل به لږ څه ستونزمن وي، وخت به نیسي. څه فکر کوئ چې واقعا همدغه سي ده که څنګه؟ چارواکي څه وایي؟
ام د سمده دوی خو د هغه څوک چې هغه اداره چې په اصطلاح د دې لپاره مکلفه ده چې نظارت وکړي او بیا رای شمیرلو کې چې هغه ډیر څو ادارې په دې کې برخه لري، احتمالا چې تر دوه هفتو خو خامخا دوام وکړي چې مطلقا شفاف رای ټولې وشمیرل شي. اما تر ده هم زیات وخت شاید ونیول شي. حتی داسې پیشبیني هم شوې ده چې امکان لري د دسمبر میاشتې په اوله هفته کې کېدلی شي چې هغه نهایي او د ټولو لپاره د تایید وړ نتایج اعلان شي. اما په اوسنۍ نتایجو کې چې کوم شمیرل کیږي، عام خلک رښتیا درته وایم د افغانستان کې زمونږ اوریدونکو، خصوصا د ازادۍ رادیو او د امریکا غږ اوریدونکو چې څوک باید دې ته غوږ نیسي، یو ټکی باید پام کې ونیسي چې په امریکا کې دیموکراسي غیر مستقیمه ده. دلته د عامو خلکو چې مونږ کله 100,000,000 یا 160,000,000 رای حسابو، دا هغه رای نه دي چې راسن رئیس جمهور ته ځي. رئیس جمهور په 270 رایو انتخابیږي. پوښتنه ده چې دا 270 رای د چا دي؟ دا 270 رای په کانګرس کې او په سنا مجلس کې، په یم به امه سلایم چې په ولسی جرګه کې او په سنا مجلس کې چې هر څوک اکثریت رای وګټي، چې هغه مجموعاً 538 دي، چې په دې کې هر کاندید په دې دوو کې 270 وګټي، یعنی یو یې رای اضافه د 50% نه هغه ګټون کې اعلان دي.
بله، مننه کوم تاسو
پوری په ځنو مننه په ځنو رایو کې اسې زد یاد کوم چې تر اوسه پوری د دیموکرات ګوند کاندید لک مخکې کاری او ټرمپ لک
او مننه. فقط په اخر کې غواړم پوښتنه لاند کراته وي چې د افغانانو سره تاسو خبرې کړي، د افغانانو چې رای ورکولو حق لري، هغه څه وایي؟ لاند کراته وایي
دا ځلې استثنا ګڼ شمېر افغانانو په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده چې موږ ورسره خبرې کړي په نیویارک کې، خصوصا په فلوریدا کې او په کالیفورنیا کې او په ورجینیا کې چې ډېر افغانان میشت او رایې ورکړې ده. اکثریت د افغانستان مسله اولویت کې نیولې ده، لومړیتوب یې ورکړې ده او ګوري چې کم کاندید به ډېر د رایې ورکړي، مګر خپلو استازو ته هم چې رایې ورکړې ده، داسې ښکاري چې تر ډېره هغه کاندید ته ترجیح ورکړې ده چې د افغانستان مسله ورته ډېره مهمه.
ډېره مننه کوم صاحب سلیمان آشنا، د امریکا غږ رادیو ټلویزیون خبریالو له واشنگتن ډی سی، له موږ سره د انتخاباتو په اړه باندې په ژوندۍ توګه باندې جزئیات شریکول.
ازادي خبری مجله اوري.
هغه څوک چې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه اعلانېږي، څومره د افغانستان د رواني جګړې د پای ته رسولو لیوالتیا لري؟ د افغانستان د سولې پروسه هم حساسې مرحلې ته داخله شوې او ویل کېږي د امریکا تازه پالیسۍ دغه پروسه اغیزمنولای شي. صالح محمد صالح په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره په دې اړه مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتلی دي چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د افغانستان د سولې پر پروسه واقعا څه اغیز کولای شي.
که ټاکنې ډونالد ټرمپ وګټي، نو د سولې بهیر کېدای شي چې ادامه پیدا کړي، خو که جو بایدن وګټي، بیا به د افغانستان د سولې خبرې لومړیتوب ونه لري د جو بایدن دپاره، ځکه چې هغه به ډېر زیات په اولو څو میاشتو کې مصروف شي تر څو د خپل ځان دپاره ټیم جوړ کړي، وزیران وټاکي، خپل د دولت اراکین وټاکي، په دې کې به ډېر زیات مصروف شي. دویم، دی د خپلو 4 کلنې پالیسي ستراتیژي جوړول او د ډونالډ ټرمپ په موقفونو تغییرول، لومړیتوبونو تغییرول، په دې کې به ډېر زیات بوخت شي جو بایدن. د دې په خاطر به د افغانستان سولې پروسه یو څه متضرره شي که جو بایدن یې وګټي. ایدې تر څنګ سره جو بایدن دپاره د راتلونکي ټول ټاکنو کې د امریکا نور لومړیتوبونه به ورته ډېر زیات اهمیت ولري، لکه په داخل د امریکا کې د کورونا مسله شوه، د امریکا کې د اقتصاد مسله شوه، او په دنیا کې د روسیې او د چین سره تقابل او د هغوی څخه د تهدید ډار چې په امریکا یې لري، همداسې د منځني ختیځ کې کوم کړکیچونه چې روان دي، دا به د جو بایدن لپاره ډېر لومړیتوب ولري.
د ډونالډ ټرمپ اداره له هڅو سره سره ونتوانېدله چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. اوس که نوی ولسمشر واک ته راځي، دغه جګړه به څومره وکولی شي چې واقعا پای ته ورسوي؟
ډونالډ ټرمپ نشي کولای چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خو د ډونالډ ټرمپ نه مخکې ولسمشرانو هم ونشو کولی چې دا جګړه پای ته ورسوي. د راتلونکي ولسمشر که هغه ډونالډ ټرمپ واوسېږي که جو بایډن واوسېږي، هغو دپاره به هم ډېر ستونزمن کار وشي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. افغانستان که داسې دوی ښکېل شوي دي چې نه د افغانستان نه وتلی شي، ځکه هلته طالبان ډېر قوي شوي، نوره ترهګرۍ ډېرې دي په افغانستان کې، او نه په افغانستان کې پاتې کېدلی شي، ځکه د امریکا خلک هم غواړي چې د افغانستان نه باید خپل سرتېري باید وباسي.
د افغانستان د سولې پروسه به څه فکر کوئ چې اوس نوې مرحلې ته داخلیږي، د نوي ولسمشر په راتګ سره که به له کړکېچ سره مخامخ کېږي؟
راتلونکی ولسمشر که ترامپ اوسی که جو بایدن اوسیگی، اغوی ده پاره با افغانستان دیر زیاد لمریتوب بودن لری، زکه چه پا داخل ده امریکا که اغا سیاسی فشار پا رئیس جمهور باندی نشته، لکه هر ورز پا لزگون مظاهره پا مختلف خارون ده امریکا که کیگی، یوان مظاهره تر اوسه پا دیده ده شوی چه افغانستان ده دویخ پلس اسکر باید رو باسی. نو سیاسی فشار چه پا ولسمشر باندی نو اوسیگی بی اغوی هم لمریتوب نور کهوی مسائل تا غود پرمایم درج امریکا خلق چه غواری او چه مره فشار ده پو ولسمشر باندی لکه کانگریس پالیسی جوړون کی او عوام خلق.
هاشم وحدت یارو په واشنگتن کې د سولې د نړیوالو چارو د انستیتوت مشر و. د افغانستان په اړه باندې دا چې د امریکا انتخابات به د افغانستان په وضعیت او په تېره بیا د سولې په پروسې څه اغېز کوي، په دې اړه خپل تحلیل را سره شریک. اوس به ورشو د عامو افغانانو نظرونه به واورو چې هغوی د امریکا د انتخاباتو په اړه څه وایي.
نوم می سنگر رحمانی دی. د امریکا د متحده ایالاتو انتخابات به په افغانستان باندې حتما اغېز کوي، خو موږ به په نیک فال نیسو چې هر څوک دغسې زموږ هیل او ارزو تې دا ده چې په افغانستان کې دغه د سولې خبرې چې روانې دي له شدت ورکړي تر څو دا مثبت طرف ته لاړ شي او نتیجه ورکړي او په افغانستان کې سوله او ارامي راشي. دا ښکاره خبره ده چې هغې په خپله د خپلو ګټو دپاره چې په افغانستان کې د هغې ګټې خوندي کېږي هغه کارونه کوي، هغې خپلې پالیسیانې او هر څه د مخکې نه جوړې کړي، یو چوکاټ موجود دی. خو د افغانانو هیله او توقع هم دا ده چې په افغانستان کې سوله راشي.
گوهر رحمان دی او د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک د کلي اوسیدونکی یم. د امریکې انتخابات په دې کمپاینی برخه کې په موږ باندې یو څه اغېز کړی دی، ځکه چې قسمه قسم خبرې اورېدل کېږي چې د امریکې ځواکونه د افغانستان هغوی غواړي چې وباسي، او که دا کار وکړي نو دا په افغانستان باندې یو ډېر بد اغېز پرېستلی شي، ځکه تېرو تاریخ ته او د تېرو مسایلو ته په کتو باندې. زه خپله په دې عقیده باندې یم چې د امریکې د انتخاباتو ګټل او بیلل دا به په افغانستان باندې کوم اثر پرې نه باسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصره وایي.
امریکایي خبرونې ورلد پالیټیک ریویو په خپل یو تازه غني کې په دې اړه چې د امریکا نوې ټاکل کېدونکې ولسمشر به په افغانستان کې له کومو سختو انتخابونو سره مخامخ وي مقاله خپره کړې ده. په پیل کې راغلي که څه هم د سپتمبر له 12مې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکي په قطر کې خبرې کوي، خو د سولې د موافقې په برخه کې پرمختګ ټاکنی دی او لا هم معلومه نه ده چې آیا د امریکا متحد ایالتونه لا هم لیوالتیا لري چې د خپل تاریخ په تر ټولو اوږده جګړه کې دخیله پاتې وي. د خبرونې په حواله وسلولو طالبانو هم لیوالتیا ښوولې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دویم وار لپاره د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي. په لیکنې کې د طالبانو د دې لیوالتیا څرګند دلیل دا ښول سوی چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې پروسې ته بې صبره دی، او په وروستیو کې یې په یوه ټویټ کې ویلي چې له افغانستانه په کار د ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې خپلو کورونو ته ستنسي. د ورلد پالیټیک ریویو خپرونې د لیکنې په یوه برخه کې راغلي که څه هم په قطر کې د روانو مذاکرو پر مهال د دولت مذاکراتي هیات په افغانستان کې د اوربند غوښتنه مطرح کړي، خو طالبانو نه یوازې اوربند ته غاړه نه ده ایښې، بلکې په افغانستان کې د خپلو حملو شدت هم نه دی کم کړی. د لیکوال په باور د امریکا د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان هم ډونالډ ټرمپ او هم جو بایډن په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلوي نه ښکاري. بلې خپرونې ډیفینس پوست په خپل پرونی غني کې د افغانستان په اړه پر یوې متفاوتې موضوع تمرکز کړی او د یوې مقالې سرلیک دی: افغانستان ولې د نګورنو قرباخ په موضوع کې د آذربایجان د ملاتړ ژمنه کړې ده. د خپرونې په لیکنه د آذربایجان ملاتړ له هغو هیوادونو سره د کابل لیوالتیا منعکسوي چې د نړیوال تجارت په زیاتوالي کې له افغانستان سره مرسته کولی سي. د لیکنې د لیکوال په باور افغانستان خپله له کلونو راهیسې په یوه ناپایه جګړه کې ښکیل دی او د یو بل هیواد نامعقولو ادعاو ته د کابل ځواب د افغانانو لپاره غیر منتظره او حیرانوونکی ښکاري. لیکوال زیاتوي په لنجمن سیمه نګورنو قرباغ کې د ارمنستان او آذربایجان د جګړې د پیل په دویمه ورځ یعنی د سپتمبر پر 28مه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي اعلامیه کې ټینګار وکړ چې نګورنو قرباغ د آذربایجان د خاورې په رسمیت پیژندل سوې برخه ده. د ډیفنس پوسټ خبرونې په لیکنه د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې په نګورنو قرباغ کې د اوربند غوښتنه کړې په عین حال کې د آذربایجان ملاتړ هم اعلان کړی دی. د لیکوال په وینا د افغانستان د حکومت دغه اعلان د افغانستان او آذربایجان د تاریخي تعامل د بیا ژوندي کېدو سبب سوی دی. لیکوال په 1990 کلونو کې نګورنو قرباغ ته د افغانستان د سلګونو جنګیالیو لیږلو ته هم اشاره کړې چې په دغو جنګیالیو کې له 0 تر 1500 یې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او ایران له ملاتړ برخمن و چې د پیسو په بدل کې د آذربایجان په ملاتړ جنګېدل. د هغو پیسو اندازه نه ده شول سوې.
ازادي راډیو تغوایی است. آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان بل دغه هیواد سره مرستې کمې کړي؟ رویټرز خبری آژانس په یو راپور کې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د کیدونکو کانفرانس په اړه چې په پام کې د رواني نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړ شي وایي د متحدو ایالتونو په ګډون د افغانستان یو شمېر مهمو مرستندویانو داسې نښې ښکاره کړي چې ګواکې په دې کانفرانس کې به له دغه هیواد سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. د افغانستان د مالیې وزارت دغو اندېښنو ته په پام وایي تر اوسه نړیوال د افغانستان له حکومت سره د مرستو دوام ته متعهد دي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کنفرانس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کیږدي. رویټرز خبری آژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحدو ایالتونو او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندوی کنفرانس کې به چې په پام کې ده د نومبر په 28مه او 24مه په جنیوا کې جوړ شي له دې هېواد سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنه وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبري او روی ترز ای نمونه ندی پداوی کړي ویلی متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد دی په پام کې لري له دې هیواد سره په ملکی برخه کې کلنۍ مرستې 800 میلیون ډالر او تراکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي چې واشنگتن غواړي کېدونکې مرستې پر یو کال پورې محدودې کړي نه پر 4 کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. دغو سرچینو ویلي د ناتو یو شمېر نورو غړو لکه برېټانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دیرش کمې کړي. رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالیې وزارت چې د دغه کنفرانس لپاره تیاری نیسي له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمېدو نښې لیدلي؟ د افغانستان د مالیې وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست. نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د افغانستان سره مرستې کمې کړي.
موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې علایم یا نشانه د خپلو همکارانو نه دي لیدلي. نو که دا کومکونه یي که نه یي خو د افغانستان د حکومت پلان خو همدا دی چې په آینده 4 کلونو کې موږ که چېرته خدای وکړو سوله راغله خپله منابع باید زیاتې کړو او خپله ملي عواید د هغې کچې ته ستا په تدریج ورسوو چې 4 کاله وروسته زمنګ خپل عام مصارف چې دي عامه مصارف د حکومت مصارف هغه باید اکثریت مطلق د خپل ملي منابعو څخه ولرو.
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د 4 کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه. یعنې په کال کې 3.8 میلیارد ډالر د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هېواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. افغانان هم د امریکا انتخابات ساری ګڼې سمیسونه په همدې اړه رالیږلي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي د امریکا ټاکنې د افغانستان په حالاتو اغیز کوي که ټرمپ وګټي د سولې خبرې به روانې ساتي. اجمل مسودزی له پکتیا لیکلي که ټاکنې بایډن یا ټرمپ وګټي لوی بدلون به د افغانستان د پالیسۍ برخه کې ونه لري. سمیع الله حلیمی لیکلی دی د سولې د راوستلو لپاره باید هڅې چټک شي ځکه چې نور افغانان د امن په فضا کې ژوند وکړي. تر بل نیم ساعت به چې په افغانستان کې 8 بجې کې زه بیا ستاسو خدمت ته راشم. خو اوس مایک جعفر احمدی ته سپارم څو خبري مجله وړاندې کړئ.